رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردار یم. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن چهارشنبه ده، د 1998 کال د سرطان د میاشتې 15مه ده چې د 2019 کال د جون د میاشتې 28مه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
افغانستان کې د امریکا د پاوز دوه منصوبین وژل شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا مشر کریم خلیلی وی نوی نسل د طالبانو اسلامی امارات نه غواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هندي چارواکو سره کتلی دي.
په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې په کندهار کې میشتو قبایلي مشرانو له نړیوالې ټولنې، افغان حکومت او وسلوالو طالبانو څخه وغوښتل چې د سولې په اړه دې له رامنځته سوو فرصتونو څخه ګټه واخلي.
خلق ډیر ستړي دي، سواله غواړي، ټوله سواله غواړي. هغه څو کسان دي سواله نه غواړي، هغه خپل شخصي ګټې په نظر کې دي، خپل امتیازات غواړي.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې ترافیکي پیښې نسبت جګړې ته ډیر کسان وژني.
عامې روغتیا وزارت د ارقامو له مخې ترافیکي پیښې مخ په زیاتېدو دي.
د دې او نورو رپورټونو ترڅنګ هند ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په باره کې هم رپورټ لرو. خو اوس به د دې ساعت خبرونه نوشابه آشنا او احمد شکیب دوست تاسو وایي.
سلام. د نړیوالو قواو د قاطع ملاتړ ماموریت وایي چې په افغانستان کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي دي. هیواد کې میشت دو بهرنیو پوځیانو د دغه دوو عسکرو د وژل کېدو جزئیات خپاره کړي نه دي. له تازه پیښې سره په 2019 کال کې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو شمیر 9 تنو ته ورسید. امریکایي پوځیان په داسې حال کې وژل کیږي چې امریکا په افغانستان کې د روانې 13 کلنې جګړې د ختمولو لپاره کوښښونه زیات کړي دي. تیرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو کابل ته د سفر پر مهال تمه وکړه چې له طالبانو سره د سپتمبر میاشتې له لومړۍ نیټې مخکې د سولې موافقه وشي.
د ناتو سرمنشي په افغانستان کې د دوو امریکایي پوځیانو په وژل کېدو خواشینی څرګنده کړې ده. یانس سټولټنبرګ ویلي چې د ناتو ملګري د امریکا متحده ایالاتونو او همکارانو د افغانستان په جګړه کې قرباني ورکړي. د بلجیم په مرکز بروسلز کې همدا اوس د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه روانه ده چې تازه حال د ازادي راډیو د خبريال مصطفی صدیقی نه اورو.
هغه نن په بروکسل کې وویل چې ناتو له افغان امنیتي ځواکونو څخه په سیاسي ملاتړ او هم د دغو ځواکونو د پیاوړي کولو له لارې د سولې لپاره شرایط آماده کوي. دغه هیله مندي داسې وخت څرګندېږي چې همدا نن د افغانستان په ختیځ کې دو امریکایی سرتیری د طالبانو په حمله کې وژل شول. مال استولتنبرګ څخه پوښتنه وکړه چې د دغو دوو امریکایی سرتیرو وژل کېدل طالبانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د اووم دور پر خبرو چې ټاکل شوې د راتلونکي شنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شي څومره اغیز کولای شي.
نمدی خبر په دوام. د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر کریم خلیلی د اسلامي امارات تر سیوري لاندې جوړجاړی سولې نه بولی. خلیلی د چهارشنبه په ورځ د وحدت اسلامي ګوند په دویمه سیاسي او مشورتي غونډه کې ویل چې دا ډول سولې یو بل ته د تسلیمېدو په معنا ده. د افغانستان د سولې عالی شورا مشر زیاته کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو سره په لیدنه کې هغه ته پوروخانه ډول ویلي چې د افغانستان خلک سوله غواړي. ټاکل شوی ده چې د جون میاشتې په 29مه نیټه په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو ووم پړاو پیل شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو له افغانستان نه هند ته تللی دی. پمپیو د هند صدر اعظم نریندرا مودی او د بهرنیو چارو وزیر اس جی شانکار سره کتل دي. امریکا تیر کال د جون د میاشتې په لومړۍ نیټه د هند لپاره د سوداګرۍ ځانګړې معافیت لغوه کړ. هند د اقدام په ځواب کې د امریکا پر چارمغز او بادامو او 28 نورو تولیداتو ګمرکي تعرفې ولګولې او په دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ جنجال پیل شو. هندي چارواکي وایي چې له امریکا سره په سیاسي او ستراتیژیکو موضوعګانو کې ډېر اختلافات لري، خو د سوداګرۍ په برخه کې له احتیاط نه کار اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هند ته د سفر نه وړاندې سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او افغانستان ته تللی و. پر امریکا د ایران له بندیزونو وروسته هند له ایران نه د تیلو واردات بند کړل.
د بی پولی خبریالانو ټولنې آر اس اف د افغانستان رسنیو ته د طالبانو خبرداری غندله ده. وسله والو طالبانو د دوشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې یو شمېر رسنیو ته ګواښ کړی که په یوه اونۍ کې د دوی په ضد تبلیغات بند نه کړي نو د نظامي هدف په توګه به ورباندې بریدونه وکړي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د خبرداری ته په غبرګون کې له افغان حکومت او د امریکا متحدو ایالتونو په ځانګړي ډول اعلانو د خوندیتوب لپاره له ټولو امکاناتو نه ګټه واخلي.
د امیر روغتیا وزارت د سرک د خوندیتوب نړیواله اونۍ د غک پورته کړې
3,800 ترافیکي پیښې شوې دي چې له دې عمله 322 تنه خپل ژوند د لاسه ورکړې او تقریبا 9,000 تنه ټپیان شوې دي.
په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د ټرافیکي پیښو د مخنیوي لپاره باید خلک د سړکونو او لویو لارو ستونزې له اړوندو مسؤلینو سره شریکې کړي.
رزو د سیمې او نړۍ حالاتو ته. پاکستانی چارواکي وایي چې دوه ځانمرګو برید کوونکو په بلوچستان کې د پولیسو پر یو مرکز حمله کړې ده. په پیښه کې د پولیسو یو افسر او درې حمله کوونکي وژل شوي دي. په دې حمله کې چې نن پر لورلایی کې شوی یو پولیس ټپي شوی ده. پاکستانی طالبانو په یوه لنډه اعلامیه کې د دې حملې مسؤلیت منلی خو په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي.
د امریکایي او ایراني چارواکو ترمنځ د لفظي شخړو په دوام ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي که ایران بیا په هر امریکایي هدف برید وکړي نو د هغه هیواد ځینې برخې به ویجاړې کړي. ولسمشر ټرمپ ویلي چې تهران باید د تشدد د ختمولو او د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو په خاطر له واشنګټن سره سوله ایزې خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر د دوشنبه په ورځ د ایران پر مذهبي مشر علي خامنهای او ځینو نورو چارواکو بندیزونه ولګول. په پام کې ده چې د روانې اونۍ په پای کې د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر جواد ظریف هم یو لړ بندیزونه ولګول شي. ایران تېره اونۍ په نړیوالو اوبو کې د امریکا یوه بی پیلوټه الوتکه وویشتله. ولسمشر ټرمپ ویلي چې پر ایران د امریکایي پوځیانو انتقامي برید ته اجازه نه ده ورکړې.
په امریکا کې د جمهور ریاست د ټاکنو لپاره ګوندی مبارزې په ځای وخت سره لنن شپې پیلېږي. په پام کې ده چې د دیموکرات ګوند نوماندان د ولسمشر ټرمپ پر وړاندې د درېدو په خاطر په خپلو منځو کې مباحثه وکړي او له خپلې وړتیا دفاع وکړي. مینا سعادت پرې ریپورت لري.
د دې مباحثو اصلي هدف دا دی چې د ګوند لخوا د نهایي کاندید په اړه هوکړه وشي او د نوي بل کال په پیل کې کنګرۍ او لومړنیو رایو ته هم لاره پرانیزي. لومړنۍ دوه مهمې مباحثې نن شپه او سبا شپې ته ترسره کیږي او په هر شپه کې به لس بیل کاندیدان معرفي شي څو په خپلو منځونو کې لومړی تر ټولو وتلی کاندید په ډاګه او بیا یې د 2020 کال د نومبر د میاشتې په ټاکنو کې د جمهور رئیس ټرمپ سره سیالۍ ته واستوي. دا ځل به د کاندیدانو شمیر تر پخوا ډیر زیات وي چې مشري یې د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما مرستیال جو بایدن کوي. په هغه پسې دوهمه درجه د ویرمانت سناتور برنی سندرز قرار لري او ورپسې د مسچوستس سناتوره الیزابت وارن په درېمه درجه په سیالۍ کې درېدلې ده. مینه سادات، د امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه ته ادامه ورکو. خاص سرمفتش رابرت مولر موافقه کړې چې د امریکا د استازو مجلس قضایه کمیټې ته حاضر شي او د 2014 کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخلو په باب معلومات ورکړي. د کمیټې دموکراتو مشرانو او غړو د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې مولر به د جولای په 18 استجواب شي. رابرت مولر د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخلو پر څېړلو دوه کاله تیر کړل. په راپور کې هغه اداګانې هم څېړل شوي چې ګواکې ولسمشر ټرمپ د تحقیقاتو د مخنیوي له امله عدالت ته خنډ جوړ کړی دی. راپور کې لیکل شوي چې د ولسمشر ټرمپ د ټاکنیز کمپاین دفتر له روسانو سره سازش نه درلود. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د نړۍ او سیمې د رپورټونو ترڅنګ زموږ زیاتره مطالب د افغانستان د اوسنیو حالاتو په اړه کې دي او په دې اړه کې مرکه همسته هله د خبرونه تر پای واوري خو لومړی به راسو دې رپورټ چې امریکا هله لري چې د سپتمبر تر اول نیټې پورې یعنی پر اترونکو سبا باندې دوه میاشتو کې افغانستان د سولې یوې هوکړې ته ورسیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په کابل کې وویل چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو په ضد نه کارول کیږي له طالبانو سره د یوې مسودې نهایي کېدو ته نږدې سوی دی او د افغانستان د ولسمشری انتخابات باید نور ونه ځنډول سي مایک پامپیو نن له افغانستان څخه هند ته په داسې حال کې ورسېدی چې په افغانستان کې دوه امریکایي عسکر وژل سوي او د هند او امریکا ترمنځ د سوداګریزو او تعرفو په اړه کړکیچ مخ
افغانستان د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو ناڅاپي سفر او په کابل کې د افغانستان په سوره د امریکا ټینګار افغانستان کې مختلف خبرګونون لرل مایک پامپیو تیر ورځ کابل ته راغی د دلوکو شاپو ماڼۍ کې له ولسمشر غنی خوانی ولسمشر او اجرایي رئیس سره وکتل او د امریکا په سفارت کې له ځینو سیاسي او جهادي مشرانو سره هم کتلي دي ارګویلې له پامپیو سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تحرکاتو او ظرفیت په زیاتونې سولې پروسې او د ولسمشرۍ په ټاکنو خبرې کړې دي
دواړه لورو د امریکا او افغانستان ترمنځ د همغږۍ پر زیاتېدو بحث وکړل د امریکا حکومت ته ټاکنو ته ترسره کېدو او د سولې له پروسې نه خپل ملاتړ وشو دی
مایک پامپیو د امریکا په سفارت کې له سیاسي مشرانو مدني فعالانو او د ښځو د حقوقو له مدافعینو سره هم کتلي دي همایرا ثاقب چې مایک پامپیو سره یې کتلي وایي هغه ورته وویل چې امریکا له اوږده جنگ خسته شوې او غواړي پای ته ورسوي
بحث په دې و چې د ټرمپ اداره د افغانستان له جنگ خسته شوی په واضح ډول یې موږ ته وویل چې زیات وخت شو چې امریکایي عسکر دلته دي له کورنۍ ولري دي خو د بیرته تګ وخت یې هیڅ مشخص نه کړ وروسته چې خلیلزاد کوم بحث وکړ وی ویل چې تمه لري تر ټاکنو مخکې سوله نتیجه ورکړي
ځینې څېړونکي وایي د پمپیو دا خبره چې تر سپتمبر مخکې سیاسي جوړجاړي ته به ورسیږي د پردې تر شا د یو پرمختګ معنا ورکوي عبدالکبیر انجبار په همدې باور دی
خغلی پمپیو خبری له د قزاینه او پردیشات دغه مسائل حل سیوی یوز فکر کوم چې دا شونه ده او کتنه د پمپیو له خوا یو هیلی نو دا هیلی ډیر سیوی په خوام ډیر سیوی دي او زه فکر نه کوم چې د سیزر پاکستان اجازه ورکړي طالبانو ته چې دغه بهیر کړندې
نجیب آزاد بیا وایي چې سول او ټاکنې سره جلا پروسی دي
د سولې مسله خدای دې وکړي چې تر ټاکنو در مخه دا ستونزه حل شي او حداقل مذاکرات پیل شي لیکن کله چې تر اوسه پورې هیڅ ډول نتیجه ګیری نه شوی کده متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د طالبانو سره لیدلې دي او کو طالبانو په نورو هیوادونو کې ناسې کړې دي اصلا تر اوسه پورې نتیجه صفر ده نو زه په دې باور نه یم زه فکر نه سم کولای چې دا تر سپتمبر پورې یا تر شپږم میزان پورې مثبته نتیجه ورکړي سوله راوستل خو لا څه کوي
مایک پامپیو افغانستان ته دا سفر په داسې حال کې وکړ چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد په پام کې ده راتلونکې شنبه په قطر کې له طالبانو سره اووم ځل مذاکرات وکړي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره د یو ائتلاف د جوړولو په هدف سعودي عربستان، متحده عربي امارات او افغانستان ته له سفر وروسته نن د چهارشنبه په ورځ د هند پلازمینې نوې ډیلي ته ورسید. سیمې او افغانستان ته د مایک پامپیو د سفر په اړه نور معلومات د آشنا تلویزیون په رپورټ کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هند ته د رسیدو سره سم د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت او تعرفو په اړه د راپورته شویو جنجالونو په سر خپل هندي سیال سب رحمانیم جیشنکر او د هغه هیواد صدر اعظم نریندر مودی سره خبرې وکړې
که ملګرتیا د نظر د اختلافاتو سره تړلی وي د امریکا دریځ روښانه دی موږ په خپلو اقتصادي اړیکو کې پراخه مارکیټ ته لاسرسی او د تجارتي خنډونو لرې کول غواړو
هند د جون په 14مه نیټه د امریکا د مڼو او بادامو په ګډون په 28 اقلامو باندې تعرفې ولګولې او د هند د ځانګړي سوداګرۍ موقعیت ته د پای ټکی کېښود
امریکا نن سبا په تجارت او پانګونه کې زموږ تر ټولو لوی تجارتي شریک دی تیرو څو کلونو کې د دواړو هیوادونو اقتصاد پیاوړی شوی دی چې د نویو تقاضاو سره نوي فرصتونه برابر شوی دي.
هنتا د سفر نمخ کې مایک پمپیو پرون په کابل کې د امریکا په سفارت کې خبريالانو ته د طالبانو سره په خبرو کې د شویو پرمختګونو ځینی ورستي جزئیات بیان کړل.
لمن یم چې موږ د سپتمبر له لومړۍ نیټې مخکې د سولې یوه موافقه لاسلیک کړو، دا مو اصلي هدف دی.
پمپیو وایي د طالبانو سره یې د امریکایي قواوو د وتلو خبرې کړې خو د وتلو نیټه یې نه ده مشخصه کړې.
د ترهګرۍ پسې د مبارزې په برخه کې موږ رښتینې پرمختګونه کړي دي او داسې مسودې نهایي کولو ته ډېر نږدې شوي یو چې په پایله کې به یې طالبان له خپلو نورو هیوادوالو سره یوځای کیږي او ژمنه به کوي چې د افغانستان خاوره به بیا د ترهګرو په خوندي پټ ځای نه بدلیږي.
پمپیو همدارنګه ګاونډي هیوادونه په تیره پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم وګاڼه.
د افغان سولې د بهیر کمزوري کول د ایران په ګټه نه دي. زه هیله لرم چې هغوی دې ټکی ته پام وکړي چې دا د افغانستان د هر ګاونډي او په سیمه کې د هیوادونو په ګټه ده چې له 300 کلونو وروسته دا بهیر پر مخ ولاړ شي. افغانستان د ایران سره اوږده پوله لري، که دلته سوله راشي د هغوی په ګټه به وي.
پمپیو په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو د ترسره کیدو غوښتنه هم کړې ده او ژمنه یې وکړه چې هیواد به د افغانستان د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې هر ډول همکاري وکړي. کابل ته په سفر کې پمپیو د ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر نورو افغان چارواکو سره وکتل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا هم د دې خبرونې مرکه. د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلی ویلي د افغانستان نوی نسل ته د طالبانو اسلامي امارات د منلو وړ نه دی. آیا طالبان اسلامي امارات غواړي؟ د همدې مسالې په باره کې مو د سیاسي چارو کارپو وحید مجده سره مرکه کړې ده.
محترم وحید مجده صاحب، د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلی صاحب ویلي دي چې د افغانستان نوی نسل ته د طالبانو اسلامي امارت د منلو وړ نه دی. ستاسو معلومات څه دي چې آیا طالبان په همدې نظر دي چې دوی به که دا د سولې خبرې کامیابیږي یا د سولې خبرې کیږي دا پیشنهاد کوي یا په دې نظر دي چې اسلامي امارت غواړي په افغانستان کې؟ هغه اسلامي امارت چې دوی په خوا درلوده
د بین الافغاني خبرو په جریان کې هم دا خبره شوې ده. د طالبانو موقف دا دی چې موږ د افغانستان نه به هر کوم بهرنۍ اجنډا نه لرو. د دې خبرې معنا دا دی چې دوی کوم نه کوم هغه پخوانی امارت اوس یعنی د بیرته راتګ تکل لري او نه هم د امیرالمؤمنین په نامه چې کوم رهبر دوی لري دا هغه معنا لري چې کله ملا محمد عمر ژوندی و. د دان طالبانو په منځ کې هم دا خبره څو وار مطرح شوې ده چې اوس د امارت مسله او د امیرالمؤمنین مسله له منځه تللی ده، ځکه چې دا هغه عنوان و چې ملا محمد عمر ته ورکړل شوی و او هغه عنوان و چې د دوی حکومت یا د دوی یعنی نظام هغه وخت درلوده. اوس دوی غواړي چې یو اسلامي نظام په افغانستان کې رامنځته شي چې ټولو د منلو وړ وي. دوی داسې یو حکومت چې پخوا درلوده چې په هغه کې انحصار د قدرت د دوی په لاس کې وو او نور د قدرت نه لرې پاتې شول، داسې یو حکومت نور دوی نه غواړي. او د سیاستوالو سره په خبرو کې هم عمر دا خبره کړې دي چې نور هغه حالت په افغانستان کې نه راځي. نو که دوی وغواړي چې سول راشي په افغانستان کې باید نورو سره یو ځای په یو داسې نظام سلا شي چې د ټولو د منلو وړ وي. او دا مسله دوی اوس په خپله پوهېدلي دي په دې مسله باندې چې د افغانستان د کشالې د حل لپاره باید همداسې یو حالت راشي.
آیا د طالبانو په دغه ګروپ یا ډله کې چې دوی د سیاسي خبرو واک اختیار لري مذاکره کوي، په دوی کې اوسم داسې یو کس یا څو کس شته چې وایي چې موږ اسلامي امارات غواړو؟
په منځ کې د سیاسيونو په منځ کې دا خبره نشته، خو البته دوی نظامیان چې کوم اعلامیه خبرې دي د هغوی له طرفه اوس هم هغوی وایي چې د امارت اسلامي مجاهدین خو چې کله دا تصفیه راشي او دوی ترمنځ یعنی د مذافر بین الافغاني مذافرات په نتیجه کښې یو توافق سره ورسېږي دا یوه سره کرښه نه ده د طالبانو چې باید حتما په افغانستان کې دوی امارت وي یا د دوی هغه پخوانی حکومت بیرته په افغانستان کې
حاکم شي. یعنی کله چې د سولې په خبرو کې دا موافقه وشي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت یا هر کلمه یا هر عنوان چې غیر اسلامي امارت ته کوم مشکل نشته نو د طالبانو وسله والې مني او مسله به حل.
بله اوس هم د خلیلزاد او د طالبانو خبرو کې هم دا مسله په وار وار مطرح شوی ده. خلیلزاد دې ته ویلي دي چې د امارات مسله مونږ دلته په دې توافقنامه کښې ولیکو چې د یو حزب ترمنځ یو او د امریکایانو ترمنځ خبره ده دا یا د یو تحریک او د امریکایانو ترمنځ خبره که د یو امارات خو په دې مانا چې د تاسو حکومت بېرته باید مونږ په رسمیت وپېژنو. نو په دې کښې یو توافق داسې راغلی ده چې د امارات هغه پخوانی اصطلاح دلته نه کارول کېږي په دې قرارداد کښې یعنی په دې توافقنامه
کښې.
د طالبانو دا سره کرښه وای نو هېڅکله هم دا خبره خلیلزاد سره نه منله.
سره د دې هم چون کریم خلیلي صاحب دا خبره کړې وه لازمه وه چې یو ځلې اورېدونکي په دې باندې پوه شي چې نظر څه دی د طالبانو او څه یې ویلي دي ولې دا تشویش موجود دی.
د خلیلي صاحب خبره بل ده. د خلیلي صاحب مقصد دا دی چې په افغانستان کښې اسلامي نظام هغسې چې مثلا طالبان غواړي یا ځینې نورې ګلې هم غواړي هغسې یو اسلامي نظام په افغانستان کښې باید رانشي. د خلیلي صاحب نگرانی په دې کښې ده چې یو داسې نظام په افغانستان کښې راشي اسلامي نظام چې نور مذاهب تر فشار لاندې راشي مثلا د دوی عبادت ازادي او دا خبرې تر اغېزې لاندې راشي. د دې مقصد تر ډېره بریده پورې په دې برخه کښې دي. خو دا چې د نوی نسل خبره کوي مانا نه لري چې پخپله خلیلي د یو اسلامي نظام طرفدار نه دی. اصلي خبره په دې کښې ده چې باید نور مذاهبو ته هم احترام وشي.
ډېره زیاته مننه وحید مرزا صاحب کور ودان په مخامخه
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
قدرمن اوریدونکو تاسې په خبرونو کې هم واورېدل چې د روغتیا وزارت وایي چې په تیرو شپږ میاشتو کې ترافیکي پیښو د جګړې په پرتله خلکو ته زیاته مرګ ژوبله اړولې ده. دغه وزارت وایي چې په تیرو شپږ میاشتو کې 322 تنه په ترافیکي پیښو کې وژل سوي دي خو په همدې وخت کې 241 کسان په چاودنو او د جګړو له امله وژل سوي دي. نور حال زموږ د خبریالي لیمې نیازي په رپورټ کې واوري.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا مهال په افغانستان کې ترافیکي پیښې نسبت جګړې ته ډېر کسان وژني. د عامې روغتیا وزارت د سړک د خوندیتوب نړیواله اونۍ د غږ پورته کړی او د انسانانو ژوند وژغورئ تر شعار لاندې ولمانځله. د عامې روغتیا وزارت مرستیالې مموسې زیور د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ترافیکي پیښو له امله تلفات ډېر شوي دي. هغې وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې 322 تنه په ترافیکي پیښو کې وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په همدې موده کې 241 کسان په چاودنو او د جګړو له امله وژل شوي دي.
د عامې روغتیا وزارت د ارقامو له مخې ترافیکي پیښې مخ په زیاتېدو دي او د دې پیښو له امله د مړینې کچه د نورو پیښو له ځوانمرګو بریدونو چاودنو او جنګ څخه لوړه شوې ده. په تیرو شپږو میاشتو کې تقریبا 3846 ترافیکي پیښې شوي دي چې له دې امله 322 تنه خپل ژوند د لاسه ورکړی او تقریبا 19000 تنه ټپیان شوي دي او 19000 تقریبا تنه دوی سو شوي چې زیانمن شوي دي.
په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له ترافیکي پیښو څخه د مخنیوي لپاره باید خلک د سړکونو او لویو لارو ستونزې له اړوند مسؤلینو سره شریکې کړي. د دغه سازمان استازي محمد داود الطاف په دې اړه وویل
ارزیابي سیر و حرکتتان در جاده هر روز ما به جاده ها سیر و حرکت
په سرک د سیر او حرکت ارزیابي موږ تل په سرکونو سیر او حرکت لرو. په موټرسایکل او بایسکل کې سپاره کسان باید خپل سیر او حرکت ارزیابي کړي چې له کومو خطرونو سره مخ کیږي. احساس کوئ کوم خطر سیر کې خوندیتوب نه لرئ باید غږ پورته کړئ. غږ مو مهم دی.
چرا صدایت را در مورد بلند نمیکنی؟ صدایت مهم است.
د ترافیکو مسئولین بیا وایي چې خلک د ترافیکو قوانین نه عملي کوي او دا د دې لامل کیږي چې ترافیکي پیښې زیاتې شي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د خوندیتوب کمربند نه تړل، د سړکونو خرابوالی او تنګوالی او همدارنګه په لویو لارو کې د موټر چلوونکو تیز تګ د دې لامل شوی چې ترافیکي پیښې زیاتې شي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
په کندهار کې د جنوبي ولایتونو قبایلي مشرانو په یوه غونډه کې په جګړه کې لشکې لوغاړو څخه وغوښتل چې د سولې په اړه ترلاسه سوي فرصتونه دې نه ضایع کیږي. په دې باره کې زموږ خبریال عزیزالله پوپل له کندهار رپورټ لري.
په دا اووه پړاوونو کې بېله امتیاز طلبۍ څخه بېله د خپلو ګټو څخه زموږ د ولس په ارتباط باندې کومه پرېکړه نه ده سوې.
په قطر کې د سولې د مذاکراتو د اووم پړاو له بیا پیلېدو سره پر یوه وخت په کندهار کې میشتو قبایلي مشرانو له نړیوالې ټولنې، افغان حکومت او وسلوالو طالبانو څخه وغوښتل چې د سولې په اړه له رامنځته سوو فرصتونو څخه دې په ګټه اخیستنه افغان سوله یقیني کړي. دغه قبایلي مشران زیاتوي چې د جګړې پیټۍ تر ډېره د ولسي افغانانو پر اوږو دی او ډېره قرباني هم دوی ورکوي. د کندهار قبایلي مشر اجي جمعګل اساکزی وایي چې د سولې په برخه کې روسیو هڅو ته عام افغانان ډېر هیله مند دي او پایله یې باید چې بریالۍ راووځي.
طالبان باندې موږ دا وایي چې طالبان یوه خدای چې دیم تقریبا د 14 کالو جګړه دی مخته وړې ده. دیم غواړي چې په نظام کې خپل د ځان لپاره یو رسمي منبع باید پیدا کړي. د دې ارزو اوس موږ ته ثابته شوې ده چې جګړه ټوله د خپلې ګټې په خاطر باندې وه. نو موږ وایو چې موږ د جګړې د اور د مواد سوځلو مواد چې دغه ولست موږ پر طالبان هم دا غږ کوو چې جګړه د حل لاره نه ده، د افغانستان د یووالي د اتفاق لپاره هغه سوله.
دغه راز د کندهار قبایلي مشران وایي چې د سولې پر روانو هڅو کې د جنوبي ولایتونو د ولسي مشرانو له ګډون پرته به د سولې خبرې بریالۍ نسی او دا پروسه به نیمګړې وي. دوی ټینګار کوي چې د وسلوالو طالبانو د مشرتابه لویه برخه غړي له جنوبي ولایتونو سره تړاو لري او د دې سیمې بانفوزه ولسي مشرانو سره پیژندګلوي لري.
خلک ډېر ستړي دي، سوله غواړي، ټوله سوله غواړي. هغه څو کسان دي سوله نه غواړي، هغه خپل شخصي ګټې په نظر کې دي، خپل امتیازات غواړي. او د طالبانو سمدا غږ دی چې دا جنگ زبر نه دی، دا پردی دی، دا پردی جنگ دی، پرېږدي راځي د افغانانو سره چې ټول پر وټه غر باندې کښېني، اتحاد او اتفاق دې سره وکړي.
په ورته وخت کې د کندهار ځینو نورو ولسي مشرانو اندیښنه څرګنده کړې چې د سولې په بهیر کې د افغانستان د راتلونکي په اړه عام افغانانو ته ډیر وضاحت نه دی ورکړل شوی. په کندهار کې د ولس غږ د بهیر مرستیال نیاز محمد سرحدی په اړه داسې وایي:
موږ تاسو ته سپېږی نه استي د تاریخ شاهدان دي. کله چې روسانو خپل وطن لپاره کوششونه شروع کړل، د پاکستان د خارجه وزیر هغه شاهي سره د خپل عسکرو د وطن لپاره لار برابر کړو، خو موږ تاسو په داسې یو جګړه کې پریږو چې تر نن پورې موږ پکې سوځل کیږو. د جګړې اصلي لوري د افغانستان حکومت دی او پکې سوځل وجل کیږي دغه غریب ولس. خو دا هغه څه تر اوسه چا پښتنه نه ده کړې.
پرون افغانستان ته د سفر پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې هیله مند دی د روان کال د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د طالبانو له ډلې سره موافقه ته ورسیږي. نوموړي زیاته کړې چې د طالبانو سره په خبرو کې ښه پرمختګونه سوي دي او تمه کېږي چې د ترهګریزو اهدافو لپاره د افغانستان د خاورې د نه استفادې په برخه کې له طالبانو سره ډېر ژر موافقه وسی. خو د امریکا خارجه وزیر ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره په خبرو کې د پرمختګ سره سره تر اوسه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره کم زماني جدول نه دی جوړ شوی.
په پای کې یو څو لاند خبرونه. د نړیوالو قواو د قاتم لاتړ ماموریت وایي چې په افغانستان کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوی دي. د ناتو سرمنشي په افغانستان کې د دوه امریکایي پوځیانو پر وژل کې دوه خواشینی څرګنده کړي. د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر کریم خلیلی د اسلامي امارت تر سیوري لاندې جوړجاړی سوله نه بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له افغانستان نه هند ته تللی دی. پامپیو د هند د صدر اعظم نریندرا مودي او د بهرنیو چارو وزیر سره کتلی دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې آر اس اف د افغانستان رسنیو ته د طالبانو خبرداري غندله ده.
قدر مون اوریدونکو، د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب